السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو لپاره طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
delegation is in doha
mush plaway doha chire da afghanistan por chola usbat ki zmur shara gati di
germany wai haq afghanan da khpal khawr na basi che da kadwali ghuktani irat shwi
also die situation in afghanistan ist schwierig
afghanistan ki waziyat sakht hai stunze urat pawrat pa ziyati du di mush waziyat taru
la jagro de bezay shaw kasan hal muham akhistai aw germany le iran ghukti che atomi talun ta da wargarzido pa barkha ki narmakht wkhai کتر پایمو ملتیا وکړی دوا اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقوقونه هم درته لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وای تر هغه چې محمد اشرف غنی له جمهوریت ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاری. عمران خان زیاته کړی چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا و چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واک نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار لمخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي، خو دای پراته لدی استعفا نه کوي. لنګدې ولسمشر راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روان دي، خو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې. یوې امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان خوشی کړی دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهار شنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز اژانس د ترکیه د دوو جګپورو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي، د چهار شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوري غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پرس اژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتی په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي، خو بل دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په سیاسي روغې کې خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړی چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو په خوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لونی واده وکړي په زور مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نګدي د دوی لونی نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د دې لپاره یې د 1.5 شمیره غوره کړې ده رسنیو ته ورخکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافی چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو لمخې میسی به د کال نږدې 1.7 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیم ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پامانی وکړه چې د کلاب د تړون تمدید نکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه ویب پاڼه ته ورشي، پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونه د سر راپورته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه وویل چې دوارخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر خارونو او خلکو بریدونه بند شي، څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا چې په دې غونډه کې د نورو کومو بحثونو تمه کیږي او طالبانو یې په اړه څه وایي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل. دویم، د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې وی میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
Delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموږ پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او د هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
و موردل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي او له دوی نه وغواړي چې پر ښارونو خپل بریدونه پای ته ورسوي. دا موضوع څومره امکان لري؟ په مخکنی خبرونه کې مې له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله نه پختل چې د جګړې په چپان د وضعیت کې د سیاسي جوړجاړي امکانات څومره دي؟
دا سیدا چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامه کیږي چې په افغانستان کې سولې وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی دا سی فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولې دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، داسې د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته ضرور ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیز خبرو تکینی او سوله وکی، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډیر په خوانه دغه پروسه چې شروع کړی د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ، او غوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم چې طالبان سولی ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلی وو، هلته غوښتنه کړې وه چې ترڅو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریض ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امر الله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې پاکستان غواړي، هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې امریکا د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي، او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې لکوم اړخ نه ویره لري، ولی خودی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاری. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه نه استفاده کوي، او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د ورستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یاد افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو امریکا استاد شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه وخت دغه واقعیتونه درک کړي، او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو د پاکستان بولی، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوي چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالې سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهېږي، او دغه تهدید به احساسوي. او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره، چې هر اړخ هغه واغسته، نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال، هغه به د پاکستان آینده تضمینه یا هغه معلومه یې چې دا پاکستان
سره ورته لري. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، مور کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
په دې هیله چې دغه ماشومانه هیلې هم ترلاسه شي، ورزو یو بل راپور ته جرمني او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې ځنډولې دي. په ورته وخت کې یونان ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره اروپایي ټولنه نشي کولی چې نور کډوال ومني. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمني او هالند اړ ایستي دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمني کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هېواده ووسي. د جرمني د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمېر یې شاوخوا 150,000 ته رسېږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربېره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي، د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ له مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتک ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي. هغه وخت نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. شپږ کاله مخکې تر 1,000,000 ډېر کډوال د افغانستان، سوریه او عراق څخه د اروپایي ټولنې هیوادو ته راغلي وو.
و موردل چې په افغانستان کې روان جګړیز حالات جرمني اندېښمن کړي او د هیواد پریکړه کړې چې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته نه دی پورتوي یا بیرته نه لیږي چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو دا مو هم واوریدل چې یونان بیا وایي اروپایي ټولنه چمتو نه ده چې نور افغان کډوال وزغمي. په افغانستان کې د نن هم جګړې زرګونه کورنۍ تازه بې ځای کړي دي. دوی په ګڼ شمېر ولایتونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تازه د افغانستان د شمال له جګړو کابل ته هم ډېرې کورنۍ راکډه شوې دي چې دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کابل کې د غو راغلو کډوالو له ازادي راډیو سره د ژوند کیسې شریکې کړې دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بېځایه کېدل. 28 کلنه نوربیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او بوتقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه محل ته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې موزان په یو ډول راوویست. کور کې مهوانه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار، مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول، ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 1,000 افغانۍ مو یو موټر راونیو. همغه شپه موږ حرکت وکړ، خو بیا په پولي خمري کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نوربیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته رابېځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی، خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړیو مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو، نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه سوې، ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوې دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو، زامنې راته ووژل، لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبور شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي، خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په راپورونو کې به واورئ چې جرمني له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته پر ورګرځېدو کې نرمښت وښيي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګولد باو وایي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د 9 ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل را چاپیر شي او د جګړې لاري د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلي سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمو مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1998 میلادي کال کې د کابل له نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه. ایوننګ ستاندرد ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیز افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایدن به شاید پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورسپانی په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیزو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولې یادونه ورسته لیکلي چې بایدن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پایته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریشي او له همدې کبله دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستاندرد کلی کلویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولويږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورسپانې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل لمیاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په 10 ولایتونو کې تر 15500 ډیری حمله کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې خپل مينو بې ځای شي. ورسپانې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د شزو او جنو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې زیات شي او لا هم ډیری شي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جګړې له زیاتېدو سره په افغانستان کې چارواکي د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پروژو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي د جګړې ښکېلې ډلې باید په لوی لاس دا پروژې په نښه نه کړي.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه. دغه اداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکي، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالي او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون غوښتنه دا ده چې د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو مسؤلیت دی که هغه د دولت مخالفین دي او عام خلک باید په ساتنه کې برخه واخلي او په راتلونکي کې دې په منفي رول سره ځانونه د خلکو له قضاوت سره نه مخامخ کوي. عامه تاسیسات سیاسي نه بلکې خدماتي برخې دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هیواد د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال احمد وایس بصیری وویل دمګړی د کمال خان، پاشدان، کجکی، دهنای دره، شاواروس، مچلغو، پالتونی، توری او شفلو د بندونو او د بخش آباد د بندونو د تونلونو کارونه په بیلابیلو پړاوونو کې دي. د دهموول د شال، ساګي، ګمبيري، دویم سروبي، باغدره، قلای میامي او د بدخشان د زنجيري بندونو د جوړولو لپاره د پانګو د جلبولو کارونه روان دي.
بندهای زنجيري دشت جوم ولایت بدخشان در اماهنګي با کشور تاجکستان
د بدخشان د زنجیری بندونو د جوړولو لپاره له تاجکستان سره په همغږۍ د مذاکراتو لړۍ روانه ده. د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره د ادارې ډېر تمرکز پرې دی چې ستراتیژیکې سرمایې لکه خصوصي سکتور او نړیوالو مرستندویانو پانګې جذب شي.
د دا خبره رد کړه چې پر نیمروز د طالبانو تر ولکې وروسته د کمال خان د بند اوبه ایران ته روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې په کابل ولایت کې د شاواروز بند د جګړو له امله زیان لیدلی او په هرات ولایت کې سلما بند ته نږدې چاودنې شوې دي. افغان حکومت په دې برخه کې طالبان مسؤول ګڼي او طالبان وایي عامه تاسیساتو او ملي پروژو ته زیان نه دی رسولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شاواروز د بند زیانمنېدو پړه پر حکومت اچوي. مخکې له دې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبانو تیر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت ملي تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبان دا ادعا ردوي.
ازادي راډیو لدی سره ورو ورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو پای ته نږدې شولو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی او سم په مکرې لانډو خبرونه ته د پاکستان صدر اعظم وای تر هغه چې اشرف غنی له جمهوریت ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل چې دا خبره طالبانو اسلام آباد ته درې څلور میاشتې مخکې د خپل سفر پر مهال ورته کړې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان ترې خوشی کړي دي. طالبانو هم ویلي چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون د هم ویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورای و جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پرس اژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو زور زیاتی په وړاندې د خلکو دفاع ته دوام ورکوي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زوره مجبور کیږي چې مسلمان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د پرون په پلازمینه پاریس کې خپل نوی کمیس چې ډیر شمیره ورته غوره شوی رسنیو ته ښکاره کړ. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمو دمه
کنن و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن درته له دو تر دریو بجو او د غراز له دریو تر څلور بجو په ازادي په چپو کې پروگرام کې په دوحه کې د جوړ شوی غونډې په اړه خبرې کیږي. په دې هیله چې تاسو دا پروگرام واوري او خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. و سم راځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته بشری حقوقونو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی. ببرکسی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاید سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمن دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، اصلي شکل په دری په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي سرن لاند ونی سمت اسفانه شته دیر ما شما اند سپ کورونه کپړ دی حتا ملمنو ته نو ورخی اتا تړلې دي چې دوی د ټول حساسي حقونو څخه دی یو وګړي په توګه دی انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بلا د خوشنیون کی خبره داده چې دیری کورنۍ خپل روغ ما شما نشغه الګ دی یا خور دی یا ورور دی هغه توای چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز نه شي په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پښې ګرکړي دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو ولی خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي بربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار نه دي یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تداوی وکړي د یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو او د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیم نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي او سړی د مور دیدای له سترګ ورته وګوري دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دارز چې کاش کې داس یو مرکز وي داس یو نه هاتوي داس یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحر رانه وړي د دلته الته په پیسو 2 ساعته لای مازیګر مخام دی به تر وړي که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساعته لای حداقل د ورځ خو زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دانو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالنه لپاره چې دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غرسي دا ځان درنونه سوزي دا ځانونه وي دا فشار ځانونه اندازه
دا سي محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مينې فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه از حکم تاسو ته شه دا د کورنۍ د واسه وکړي خبره ده کورنۍ ټول نه روان شنه ساندې نه معلومات دي او نور ورجان د تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دی په هر حالت کې چې کوم معلولیت لري که مثلا زخمی دی که هلک دی که جلی دی که خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون مخه به خلې دی لویانو د کنوانسیون مخه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون مخه چې موږ باید دغه لاسرسي د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقین کو لاسرسي چی شي لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور تک چې وو خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوان واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په دې د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم یاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په پوست صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کې هغه خواړه او نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې سروي باید وشي څومره دي د سروي کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړ دی دا وایت په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل مالیت لرونکي ماشومان التوار وړي راجستري کې او وخت نا وخت پداسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو وخت کې یو ورورځي که په میاشت یو ورورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومان مینځ د مور تغذیه او د نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې وي دارالمجانین وو هلته ویره څوک چې به ذهني معلول وو که ماشوم به و کلون به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چېرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته او فامیل ته معلوم دي خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتي څومره زیږېدلی دی چېرته اوسي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادیو نسایي کلینیکونو کې ځینشیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه نو دن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد د یو افغان چې د مور سره کار کوي څلور زامنې چې یو دیار لس څوار لس پالس او ولس کلن دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال د څلور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوري کوم کوم مور او پلار نور ځاړ کیږي کوم نو د دې خدمت به شوی کې په دې څو به کوي دا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا په مړکی ولې د ډېر مجبوریت خپل کور د شان ټول خاص په ډېر مشقت یو دوه درې کال په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ ته په هغه په ځای کې راځي تر څو اوس موږ اسوله په میاشت یو ورګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي خپل ژوند کوو نو دا سی یو رواني تضمین دی ماین دی پلان ته چې دوی باید کدی نه یې وسره دا ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي په تخنیکونه ور مشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دا غیر بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره د شبانه روزي د شپه ورځ د اصل لیلیه ورته جوړ شي شمل ته وشي
ډېر زړه مننه درنه اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و
بی بی مهرو د موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدل دا دی و بل ځوان سره واده کړو او کله چې دی واده شپاو ځوان و کتل چې دی کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې دی کلی ځوانان چیرې دي سپینګور ورته وویل چې دی کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره و جنګېده تپی شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلق څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلق ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لاندې معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو د موجوده کلی چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګرو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیات چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پیښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوی. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1900 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډیر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملال هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه، په میوند کې.
تاریخ پوهان وای چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی وو او کورونه هم له خامخاتو څخه جوړ شوی وو. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت وو او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډه هم ده، بیمارو غونډه هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن پلازګانې پکې جوړې شوي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو ساحه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودونه ده، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه بنوي ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوی د دې کابل بینلی دګر سرک په عمومي سرک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر کته دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي. نو یو اساسی لاره ده، دغه مقصد ډیر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګولتا کوي. او دا سیمه باید ښه خپلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غي ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوبري نو هیله دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبري اورو.
د بی بی مهرو پختوی دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همیش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت شامت صاحب د جنگ اند هر چی که دومره مخ کې وچنه هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښیږي. وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول ته دریدلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه واخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره.
د مکتب په دوره کې ممدغه نه نو اوریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هوډی ته ویاړل یو تکړه ښځه وه. ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده. بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځي کې نوم اوروړی پی ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمتونه یې کړي دي. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هره ښځه لري. ښځه د نارینه او ناکامه ده، نارینه او د ښځې ناکامې دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي. هر څوک توان لرلی شي چې بی مهرو په شان شي، د ملالۍ په شان شي.
زما نوم اید محمد، تخلص مې بې غرض، د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د جبارخیلو کلي اوسیدونکی یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او همیشه د پاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم، همیشه د پاره. او مقصد دغه پروګرام مې ډیر زیات خوښیږي.
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بی مهرو کې. اوس هم کور کرایه ده، له بی مهرو لا تر اوسه نه وتلې. موږ لا تر اوسه له بی مهرو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بی مهرو انتخاب کړې؟
بی مهرو سیو قلب دی کابل، اوا او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغه ته زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مم دغه ته پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغه ته راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوکوسیګ نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نامبایان مسجد مکتب دکانونه بازار ټوله ته نږدې دي غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورځو
څومره دې خوښیږي هلته څه ګورې
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتحاد اندغه هلته کینو سات ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خي چاره
توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی ال توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی ال توای توپ دیوی فنگ دیوی